آزادی رادیویی مجله.
قدرمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د مطالعې په اړه له ځوان لیکوال شفیق کره سره زموږ د همکار داود تپان مرکه اورئ. د افغانستان په باره کې د جاپان د امپراتور او ملکې شعرونه، لنډ حکایت او په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د تشبیه په باره کې راته غږیږي. تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. نورګل شفق یې راوروي.
د هرات په مسلا کې د ډیر لرغونی مینار په باب تحقیقاتي کار پیل شوی دی. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د فرهنګ عامر احمد جاوید زرغام په وینا، د تحقیقاتو دا لړۍ د یونیسکو سازمان لخوا د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په همغږۍ پیل شوې ده. د باختر آژانس د خبر له مخې د دې تحقیقاتي کار په لړ کې د هرات ولایت په مسلا سیمه کې د پنځم مینار دننه برخه پاکه شوې ده او په هغو لارو چارو غور کیږي چې د نړېدلو مخې ونیول شي. یاد دی وی د هرات په مسلا کې پنځم مینار د 15 میلادي پیړۍ په وروستیو کې د شاهرخ مرزا په دوره کې جوړ شوی دی. د دې مینار د انځورګرۍ سبک د کمال الدین بهزاد د هنري خوندې سبک دی او د افغانستان له مهمو لرغونو مینارونو څخه ګڼل کیږي. د غزنی ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د ودانې د جوړولو کار پیل شو. د باختر آژانس د خبر له مخې د زمری د میاشتې په 15 نیټه د غزنی ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د ودانې چارې عملاً پیل شوې. د غزنی والی محمد امین حمیمی په وینا، په اوس وخت کې په غزنی کې 18 دولتي ادارې ودانې نه لري او په کرایي ودانیو کې فعالیت کوي. یاد دی وی چې د غزنی ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست اداري ودانې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 20 میلیونو افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې د یو کال په موده کې جوړیږي. په زابل کې موزیم پرانستل شو. د زابل والی بسم الله افغان مل د زمری د میاشتې په 15 د موزیم پرانست. د باختر آژانس د خبر له مخې د پرانستې په مراسمو کې افغان مل د زابل له ولس څخه وغوښتل چې موزیم ته د خپلو سیمو د تاریخي توکو په ورکولو سره موزیم نور هم بډای او ښکلی کړي. تیرونه په مزار شریف کې د لسو تنو عکاسانو او انځورګرانو د آثارو نندارتون د زه او زما هیلې تر عنوان لاندې پرانستل شو. د باختر آژانس د خبر له مخې په دغه نندارتون کې څه د پاسه 100 هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د دغه نندارتون د جوړولو مسؤل مهدی نیازی د نندارتون د جوړولو هدف د عکاسۍ، انځورګرۍ او خطاطۍ د هنري فرهنګ دودول وبلل. نوموړي وویل د دغه شان نندارتونونو جوړول د ځوانانو او ننداره کوونکو ترمنځ هیلو او خوښیو د فرهنګ پر رواجولو سربیره د ځوانو عکاسانو او انځورګرانو هنري استعدادونه هم غوړوي. زموږ د نندارتون اساسي هدف ځوان نسل او دغه راز ټولو ننداره کوونکو ته د هیلو او خوښیو پیغام رسول دي. نوموړي زیاته کړه، په دې نندارتون کې د انځورګرۍ، عکاسۍ او خطاطۍ شاوخوا 100 اثر نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د مسؤلینو د څرګندونو له مخې دا په تیرو 4 کلونو کې په بلخ ولایت کې د هنري آثارو پګم نندارتون دی چې عکاسانو او انځورګرانو په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د ننګرهار ولایت د عامه کتابتون د نویو تاسیساتو د بنسټ ډبره کې خدل شوه. دغه ودانۍ به په 2 کلونو کې په معیاري ډول او له ورځنۍ وړتیاو سره سم جوړ شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین زرداشت شمس د ننګرهار د عامه کتابتون د ودانۍ د بنسټ ډبرې د خدلو په مراسمو کې وویل، دغه وزارت به د کتابتون د ودانۍ د جوړولو ترڅنګ په کتابونو او د هغوی په سمبالولو کې هم اقدام وکړي. ټاکل شوی ده د دغه کتابتون د ودانۍ له جوړولو وروسته به په دغه کتابتون کې د فرهنګ، پوهنې، ساينس، اقتصاد، ټولنیز علوم او د ادبیاتو په برخو کې په زرګونه ټوکا کتابونه سمبال شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین وایي، دوی په افغانستان کې د مطالعې د فرهنګ د بنسټیز کولو لپاره هلې ځلې کوي او د کتابتونونو د پرانستلو او سمبالولو له لارې په دې لاره کې ګامونه اخلي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د دغه کتابتون د جوړولو په لاره کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دغه اقدام له امله په مننې سره وویل، د دغه کتابتون د ودانۍ په جوړولو کولو او ګټي اخیستلو سره د ننګرهار د خلکو او پتیرا بیا د فرهنګیانو محصولینو او زده کوونکو هلی تر سره کیږي. د ننګرهار د عامه کتابتون د ودانې په جوړولو کې د مطالعې د ستر سالون او د انلاین کتابتون او اداري دفترونو په ګډون د مطالعې د یو مرکز ټولې اړتیاوې په پام کې نیول شوې دي.
په دې وروستیو کې افغان ډیپلوماټ، شاعر او لیکوال عبدالغفور پویا خپل یو خاطره خپره کړې او په هغې کې د جاپان د امپراتور او ملکې شعرونه راخیستې چې د افغانستان د مختلفو کلونو حالاتو ته لیکل شوي دي. دا خاطره لیکوال په دري ژبه لیکلې. تاسو یې دلته ژباړه اورئ. صفي الله ستانکزی راوروي.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور پویا لیکي: په جاپان کې وم، په سفارت کې مې کار کاوه. یو ورځ په دفتر کې د یو رپورټ په لیکلو بوخت وم. ځایي مامور امریکایي الاصل جاپانای جیس پرات د کوټې دروازه را خلاصه کړه. وی ویل جالب سمې موندلې دي. هغه پوهېده چې زه شعرونه لولم او له جاپاني ادب سره مې مینه ده. یوه نیمه هایکو دری تژباړم. پاڼه یې راته ونیوه. درې تانکاوې له جاپاني ژبې انګلیسي تژباړل شوې وې. ویې ویل د دې شعرونو اهمیت په دې کې دی چې د جاپان امپراتور او ملکې د افغانستان د پیښو په باره کې لیکلي دي. مننه مې وکړه، پاڼه مې ترې واخیسته. ورته ومې ویل لولم یې. شیبه وروسته مې تانکا شعرونه وکتل. لومړی ځل مې و چې دا ډول شعرونه مې لوستل. له هایکو سره یې فرق درلود. هایکو درې بنده لري، پنځه و پنځه سیلابه، خو تانکا پنځه مصره وه او و پنځه و پنځه سیلابه. وروسته بیا په دې هم پوه شوم چې تانکا تر هایکو قدامت لري او په 14 او 15 میلادي پیړیو کې رواج شوی. د جاپان ډیرو شاعرانو، شاهانو او شاهزادګانو د تانکا په قالب کې شاعري کړې، خو هایکو په 14 او 15 میلادي پیړیو کې رواج او پیژندل شوې ده. دا اوږد بحث دی، لدې به تیر شم. رابه شم د جیس پرات یادښته چې لیکلی و: امپراتور اعلی حضرت اکیهتو او ملکه میچیکو لومړی ځل په 1350 کال او دوهم ځل په 1401 کال افغانستان ته په سفر تللی و. د امپراتور د لومړي شعر ژباړه چې په 1350 لمریز کال کې لیکلی و داسې ده: د کابل په ښار کې آخر جنگ پای ته ورسید. خلک به ګوري چې پر واټونو کوز او پاس پلی روان دی. ستره خوشحالی ده. په دې شعر کې په کابل کې د جنگ د پای ته رسیدلو خبره په 1350 کال کې شوې ده. زه چې په 1350 کال د کابل د پانتون د ژبه او ادبیاتو پانځي محصل وم، خاص جنگ می نه پزړه کیږي، خود محصلانو لاریونونه ډیر وو. دوه نور شعرونه چې په 1350 او 1401 کلونو کې ملکې میچیکو لیکلي وو، په هغو کې په بامیانو کې د بودا د مجسمې تخریب او نړیدلو ته اشاره شوې. د دې دوه شعرونو ژباړه داسې ده: د سپوږمۍ په تته رڼا کې د ستر بودا ډبرینه مجسمه، سپېڅلې څېره یې خچ خچ شوې خو لا هم په عظمت ولاړ دی. ټول مبهوت، ما هم اور نه دی بل کړی. له هغه پسرلي سره چې د بامیان په جلګو کې را روان دی، د بودا مجسمه نوره نشته.
شفیق کرا د اقتصاد پوهنځی لوستی، اوس په نړیوالو اړیکو کې زده کړې کوي. د مطالعې مینوال دی. د نوموړي په وینا پخوا یې خورا وره مطالعه کوله، خو اوس یې ځان ته لوری مشخص کړی. ښاغلی کرا اکثرا له ځوانانو سره د مطالعې په اړه بحثونه کوي او ځوانان هڅوي چې څنګه او څه ډول مطالعه وکړي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي کرا په خبرو پیلېږي.
شفیق کرا د افغانستان اوسیدونکی
کرا صاحب، زمونږ د نن ورځې دغه مرکه شاید ټوله په دې راوڅرخیږي چې ځوانان په کومو برخو کې مطالعه وکړي او ضرورتونه کومه برخه کې دي. اکثریت ځوانان چې په پانتونونو کې دي، هغه که ډاکټر به شعر به لیکي، په غونډه کې به شعر وایي، یا به ډاکټر یا حقوقو پانځي محصل به یې، هغه به لنډه کیسه لولي. دې ډول یو حالت ذهنونه ډیر سره مخشوش کړی دي. د دې د راټولولو لپاره څه پکار دي؟ یا تاسو مطالعه کوئ، مشخص دي تاسو بخش کوم یو د دې مطالعې دارته په فعل
لمړی دا چې مطالعه په اروپאי او نورو پرمختللې ټولنو کې خپل یو بیل مسلک ته ماهرین لري ایکسپرت دی هغه پانتونو کې دی په محصلینو سره دی په مکتبونو کې دی د محصل روحیه ته پکتو هغه ته دی مطالعه په برخه کې مشاوري مشوره ورکي او دا خپل یو ستر فن ده بدبختانه په افغانستان کې لمړی مګ په علمي نهادونو کې د مطالعې مشاورین نه لرو چې سم لارښوونه وکړي دوه غټه ستونزه دا ده دلته د علومو برخه کې کار نه دی شوی یو محصل چې کومه رشته وایي د هغې رشتې مطابق د خپل سلیبس نه ده موجود د مطالعې مواد نه دي موجود بنان استادم د اکاډمیک نسی کاروایي دای بل فن ته مخه کوي ځکه دای په خپل فن کې نشي کولی ځان نه ډیر ماهر انسان جوړ کړي د مطالعې مواد نه لري دلته د شعر او شاعري برخه کې کوم کار سوی ده مواد موجود دي دوی غوته مخه کوي هغه مطالعه کوي په دې کې ځان نه ماهر جوړ کړي فقط دی وباس لپاره خلکو سره باس واچي د دوی همدا ضعف ده د خپل مسلک کې ځکه نشي غږېدی د خپل مسلک په ساحه کې کار نشي کوي د خپل مسلک په ساحه کې تحصیل په دوران کې مطالعه نه یې کړې دوی سره مواد نه دوی سره ماهرین نه دوی استادانو سالم مشوره نه دور کړی او خپل استادان هم د ځینو نیمګړتیاوی لري غوی سره مخ دي د خپل د افغانستان د ناخوالو یو برخه تشکیلی ستر ټولنیز تاثیرات دې برخه لیدلې دي د محصلینو لپاره ښه خبره ده غده لومړی دی دوی ځان ته یو اکاډمیک ساحه وټاکي اکاډمیک شخصیت نه دیسی مثلا دی بل چا فن کې د مداخله کولو په ځای که دوی چیرته د خپل اکاډمیک علم یا پانتون کې کومه رشته وایي د هغې رشتې مطابق ځان مخته بوزي څېړنې وکړي مطالعه وکړي ریسرچ وکړي هلته ریسرچ پیپر یې ولیکي علمي کار وکړي یو خو به د ده په خپل هغه رشتې باندې فوکس وي په هغه برخه کې به دی ښه ایکسپرټ سي ښه پرمختلل سي د مطالعې دپاره اغه اساسی رو کندغه د شهر سړی د خپل پند رښتې مطابق پایور رښتې کې ځان ورس انسان جامع الکمالات نشي کېدې سپټول علوم دی پویسي په خپل رښتې د ځان پوي کې په غیر رښتې کې د سیړن یو کې د غې ساحه دی یو متخصص په هیڅ د ټولنې ته ځان وړاندې کې هر څه امکان نه لري
دا اوس یو پښتنه سي مونږ ته پیدا کیږي ځوانان اکثریت سي مونږ وینو پرته لشیر شاعری او لند کیسې لیکلو یا لوستلو نه هیڅ نه لري کوم کتابخانه د لارس د سینه د کتابخانه کې ډیر کتابونه پیدا کیږي هر ډول کتاب موجود ده کدی هر برخه وغوړو هغه په پښتو یې کې په دری مونږ پیدا کولای شو په اسانۍ سره په دې برخه کې مشخص راته وایي چې دلته ستونزه په کوم ځای کې ده آیا د شهرت مسله خو نه ده په دې برخه کې د شهرت تقاضا ډیره ده یا ارزه ډیره ده خلک
نه دلته څو یو د یو جزئي مسایل دی یو کلی مسایل کې معمولا په درې منړی او جګړه ځپلو هیوادونو کې لوی استعماري قوتونه تل په دې هڅه کې ټولنه د حقایقو نه لرې وساتي یعنی زه په دې باندې متیقین یم په افغانستان کې په ځینو برخو ښه پانګونه سوې ده او هغې کې زیات ځوانان بوخت دي ټولنې ته کوم تولید هم نه لري کوم فکري یا ایډیال تولید هم نسي ورکوي یوازې په خپلو انفرادي دردونو کې مبتلا دي لکه مثلا هغه شاعران چې خپل انفرادي درد بیانوي ټولنې ته زه خو دې ته څه اړتیا نه لرم چې د چا انفرادي درد ته غوږ ونیسم ځکه د هغه درد په ټولنیزو عواملو پسې نه ګرځي دوی د ټولنیزو عواملو درمان پسې نو په درېمه نړۍ کې معمولا استعماري قوتونه ځوانه قوه په هغو برخو کې دوی زیاته بوخته ساتي د مختلفو تکتیکونو په کارونې سره د دوی توجه دغه محور د اساسي موضوعاتو نه واړوي جزئي مسایلو ته یې بوزي په هغې کې دوی بوختي بیا درېمه نړۍ کې معمولا هغه قوتونه چې دوی د درېمې نړۍ اقتصادي مارکیټونه قبضه کوي او په خپل اختیار کې راولي هغه ته دغسې ځوانان زمینه مساعده وي دوی د سیاسي اقتصاد او سیاست نه ډېر لرې پاتې کوي په نورو برخو کې مصروفوي هلته دوی مصروف وي هغه د دوی ټولنه په مطلق ډول باندې د استعماري قوتونو د استحصال منګولو ته ولویږي او د دوی ټولنو د دوی د منابعو نه استحصال کوي نو زه دلته شعر او شاعري اوس په کوم سطحه کې روانه ده په کومه کچه یو خو حقیقي شاعري ده یا یو فن ده موږ احترام ورته لرو که په هر لحاظ یې هغه خپله یو بېله دنیا لري او خپل هر څه موجود دي ولې نن سبا چې کوم ځوانان موږ په مشاعري کې وینو معمولا زه دې ته شاعري اتانه سم ویلی شاعري دا نه ده دوی په یو غلط طرف باندې د خپلې ټولنې منیجمنت روان کړی ده یا اساسي نقطه دا ده د زمان تقاضا باید دوی درک کړي. نن دې موږ ټولنه چی ته ضرورت لري؟ موږ شعرونو ته ضرورت لرو.